د رادیو توغست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والی وایي چې بله مرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي امریکا ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه پیل سي، له عصمت سروان څخه اورئ چې په بریتانیا کې څیړونکو یو نوی کشف کړی دی.
په بریتانیا کې څیړونکو د خلکو په کالو کې د چاړی او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څیړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پونډ بودیجه لګیدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفاده په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفاده په جامو کې پټ شان معلوموي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د کندهار ولایت د ډن لولسوالین د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې سکهاله پزمکه کې ډیر پیاس کړلی وو، حاصلات هم خو مارکیټ ورته نشته، دیوې په دې فصل کې ډیر تاوانې شوې ده. د دستون زمو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه. پام ورته راړو. استاسو نوم څه دی او د کوم ځای په ټلیفون کړي؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولې دي.
څه مشکل لري؟
مشکل می داغه دی ورور، حکومت را توای چې تاریخ مکره بنګ مکره پلان شي مکره صفه مکه وکره مشکره لپیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي. موږ داغه حکومت ته داغه شتنه د چیاج دی ملک سره قرارداد وسی یاج داغه موږ ته ولار طریقه برابر کی پمزکو کی پر دراته راستس
د دې سیمه سومره دی قانونو به پیاز کړلی.
کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پنځوایي ولسوالۍ د ډن ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرس او د قانونو به داغه پیاز کړلی.
حاصلات زیات شوی؟
حاصلات شاسلات ورکړي چې خوندور حاصلات ورکړي په دادی چې بازار نه څه چې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي 500 غوړي موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خوب هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې چې سید پرون نه وړم ورځې مارکیټ ته وړي په 10 غوړي ما جال ورکړي دي 300 جال ما د شرندا مارکیټ ته وړي په 50 غوړي ما سره ډاکټر والا وړي دي په وا غوړي د خالي جالې ده په یو غوړي التزم سره په مارکیټ کې وړي مارکیټ والا په 20 غوړي غوري راښته کوي نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه
جال
چې څو کیلو راشي
کیلو خو هغه دی نه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل خوست ځي، پکتیا و هغه ځایو ته ځي. کم کم ځي، دوه زره جاله پنځلس سوه جاله د دغه مارکیټ څخه بارېږي. د خانانو د ورځې اته زره جاله اووه زره جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کېږي؟
تېرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل. شش کاله پاکستان ګمرکاتو لوړ دي، د دغه بوري باندې پنځلس سوه دوولس سوه جاله سوه روپۍ مصرف راځي. پخوا پنځه سوه څلور نیم سوه روپۍ مصرف راتلې، هلته به چې په دوه زره روپۍ خاص وم ماته به شو اته سوه زره روپۍ دوولس سوه روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې هلته په پنځلس سوه خرڅېږي، دوولس سوه روپۍ زر روپۍ یوولس سوه روپۍ مصرف راځي، ماته پنځه سوه څلور سوه کلدارې پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته؟ ته بیا وګوره،
تاسې خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغارې چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري. او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسې ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغه ته ویل چې که راځي ولاړ شو، دغه یو سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی. چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم افکار څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دېقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دېقانانو کښې فرق څه؟ اوس یو دېقان دی، هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه حاصل ورکړی دی، په ښه بیه خرڅېږي. اوس او جوش دي هغه من په دوولس سوه روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په دوه لاکه روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه ده زما، هغه به دوه لاکه روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه ما خپله کرلي وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري یې راوکله. شش کال هغه دی اوس دا درې میاشتې کېږي، دوې نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز پرېل دي، دلې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سولی.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
دوه لاکه روپۍ زما که د مځکې والا غواړي، درې لاکه روپۍ ما مصرف کړې دي، پنځه لاکه روپۍ به زه تاوان کوم. او درې کسان زه لس میاشتې، دوولس میاشتې، یوولس میاشتې بیا خواري یې پاته سولم، چې ما د پنځو روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښت ته ناست وم، هغه خونساس په مځکې خلاص وو. نو ته خپله یې سوچ ورته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې ما ته یې درې سوه کلدارې روزانه څوک راکړي، ما دې د میاشتې نه زره روپۍ کېږي، د درو کسانو د دوولس میاشتو د خپل حساب ورته وکړه، دوه لاکه درې لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو، نو اووه لاکه روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړي، یا اته لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، باید د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی اوسې وروره.
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدي سره شریکه کړه. جناب سعیدي، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سږ کال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقعي شته دی. موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري، یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا دی په ماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول دی ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کمه وي، خپله قیمت کمزوری وي، نو بزګر تاواني کېږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری، که کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې پنځلس ورځې مخکې وکري، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کوي، دا ګلپیان کری که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا دی هغه کوم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنی ښه رسیدګي کولی شي. بله، مارکیټ باندې هم لوډ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي د د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ